شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروان یم، د خبری مجله د میرحمت ساپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. افغان چارواکو او سیاستوالو په ار کې د سولې پر نقشې خبرې وکړې.
په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډېر واضح توګه تشریح کړه.
په پکتیا کې دوه بندونه جوړ شول.
د دغو چیک ډیمونو اصلي هدف اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول.
د یو راپور خپرېدو د لسکونو ماشومانو د ژوند له بدلېدو سره مرسته وکړه. د دې موضوعاتو تر اورېدو مخکې صفي الله ستانکزی خبرونه وړاندې کوي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن لوړ پوړو چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د طرحې په اړه بحث کړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه، او په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګول شوی. بشپړ خبرونه. نن په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ د سولې د طرحې په اړه غونډه شوې ده. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاندې فاطمه مورچل ازادي راډیو ته وکړه.
رئیس جمهور په مشرۍ نن ارګ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډېر واضح توګه تشریح کړه.
د ارګ د نننۍ ناستې بشپړ جزئیات تر اوسه نه دي رسنیز شوي، خو له دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا تایید کړې وه چې د سولې لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی طرحه دوی رسیدلې ده. د راپورونو له مخې د ولسمشر غنی طرحه 3 پړاوونه لري. په یوه سیاسي حل لاره باندې جوړ جاړی او د نړیوالو تر څار لاندې اوربند، د انتخاباتو ترسراوی او د سولې حکومت تاسیس، او د مخته تګ لپاره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول د ولسمشر غنی په دې 3 پړاویزه طرحه کې شاملې مهمې برخې دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د پورونو د پرې کولو په هدف د نږدې 3 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغې ټولنې د استازولۍ دفتر نن په یوه اعلامیه کې لیکلي، دا 2.9 میلیونه یورو مرسته به د پورونو د کمیدو په هدف ترسره کیږي چې د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د شارژ دافیر ارنود پاولز په حواله راغلي، نننۍ مرسته د افغانستان لپاره یو ښه زیری دی، ځکه د کووید-19 ناورین په منځ کې به د ټولنیزو، روغتیایي او اقتصادي لګښتونو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنه تمامه شي. د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي، کووید-19 د نړۍ ګڼ هیوادونو چې افغانستان هم پکې شامل دی پوروړي کړي. د دې ټولنې په اعلامیه کې راغلي، سره له دې چې افغانستان ډیر پوروړی نه دی، خو د کرونا له امله مخ په ځوړ عواید د زیانمنتیا کچه پورته وړې ده. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې همداراز د هغو 1.3 میلیونو یورو مرستې یادونه هم شوې چې د دغې ټولنې لخوا د کرونا او بعد اقتصادي زیانونو د کنټرول لپاره افغانستان ته ورکړل شوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر د یوې امریکایي ډیپلوماتي او 5 نورو کسانو د وژنې د اتم تلین په پوره کېدو سره ویلي چې دا وژنې نه هیریږي. راس ویلسن دا خبره په ټویټ کې کړې ده. هغه لیکلي، د 2013 کال د اپریل په 6مه د امریکا یو وتلي ډیپلوماته آن سمیدنګاف د زابل په مرکز کلات کې له 5 نورو کسانو سره په داسې حال کې وژل شوه چې د زابل ماشومانو ته د ښوونځیو کتابونه وروړل. شارژ دافیر راس ویلسن ویلي، موږ دغه وژنې او هم له افغانانو سره د مرستې هوډ یادنه باسو. ویلسن په خپل ټوټونو کې زیاته کړې، ان سمیدنګاف افغانستان ته خدمت او له افغانانو سره لیدلو خوشاله و. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی راب مالی وایي، د ولسمشر جو بایدن اداره له ایران سره یو لا جامع او اوږده تړون ته د رسیدو هڅه کوي. د راب مالی خبرې نن سه‌شنبه خبرې شوې. ښاغلي مالی ویلي، امریکا په دې تمه ده چې له ایران سره تړون کې د دغه هیواد اټومي او سیمه ییز فعالیتونه شامل شي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیاته کړې که ایران د 2015 کال د اټومي تړون ژمنو ته ورستنېدو مخکې د بندیزونو لرې کېدل غواړي، دا په دې معنا ده چې ایران تړون ته د ورستنېدو په ژمنه کې جدي نه ده. نن د اروپایي هیوادونو په منځګړیتوب د ایران د اټومي موافقې په اړه په ویانا کې خبرې ترسره کیږي. ښاغلی مالی د امریکایي پلاوي مشري کوي. امریکایي چارواکي وایي، له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې به ستونزمنې وي او د سمدستي پرمختګ احتمال نه ورته ښکاري. پا په پاکستان کې له 1 میلیون څخه زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین لګېدلی. دا خبره د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر نن په خپل ټویټر کړي. هغه ویلي یوازې پرون 6000 کسانه واکسین شول. پاکستان اوسمهال له چین ورغلي ساینوفارم واکسین کاروي. په پاکستان کې د اپریل تر شپږمې نږدې 1 لک کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 15000 کسان مړه شوي دي. په افغانستان کې هم سره له دې چې د هند لخوا د کرونا مرسته شوی واکسین لګول کېږي، خو په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا د 49 مثبتو پیښو خبر ورکړل شوی. په دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته کسانو شمیر 15 ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2500 کسان مړه شوي دي. او یوې انګلیسي ښځې چې د 3 اونیو په توپیر 2 واره حامله شوې وه غبرګ ماشومان زیږولي. 9 کلنې ریبیکا رابرټس پر انسټاګرام پاڼې د خپلو ماشومانو په اړه معلومات ورکړي چې د ګڼو خلکو او رسنیو پام یې وراړولی.
زه ریبیکا یم، د نوها او روزلی مور. دلته راغلی یم چې د مضایفې یا 2 وری حاملګۍ په اړه وغږیږم، ځکه خلکو رانه پوښتنې کولې. زه حامله شوم په داسې حال کې چې وار د مخه مې یو بل ماشوم په نسو. مضایفه خامنگی هغه حالت ته وایي چې یو ښځه داسې حال کې چې حامله وي بیا حامله شي.
مضایفه حاملگی په ژویو کې کله ناکله رامنځته کېږي، خو په انسانانو کې ډېره نادره ګڼل کېږي. ریبیکا هره ورځ د خپلو 2 ماشومانو نوها او روزلی عکسونه په انسټاګرام خپروي او وایي دواړه کاملا روغ او جوړ دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 14.3. هرات کې به اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 25.8. کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 28.2. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 20.9 اټکل شوی. او بلخره جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخه لوړه درجه 25.1 اټکل شوی ده.
شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. افغان چارواکو او سیاستوالو نن په جمهوری ریاست کې د سولې د نقشې یا طرحې په اړه غونډه وکړه. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي افغان ولسمشر د سولې لارې نقشه د غونډې ګډونوالو ته په واضح ټکو تشریح کړه چې جزئیات به ډېر ژر رسنیو ته وسپارل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم د سولې لپاره د واحد طرحې د جوړېدو په تړاو د ناستو د دوام خبره کړې ده. په دې اړه د راپور واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر غنی نن په ارګ کې په یوه غونډه کې د سولې د نقشې لار روښانه او تشریح کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فاطمه مورچل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ناسي جزئیات په ډیر شور د رسنیو له لارې خبره شي.
بله، هو رئیس جمهور مشر نن ارګ ناسه تر سره سو په دې ناسته کې رئیس جمهور د سولې د لارې نقشه په ډیر واضح توګه تشریح کړه چې دې برنامه سختي شکل درلود او ان شاء الله سبا پورې به دا برنامه نشته وسپارل شي.
که څه هم اغلی مورچل د ناستې د ګډونوالو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې په جمهوري ریاست کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نننۍ ناسته کې د مصالحې عالي شورا مشرتابو غړو د سولې وزارت چارواکو او یو شمېر سیاسيونو ګډون درلود. له دې سره هم مهاله د مصالحې عالي شورا هم د ترکی غونډې ته د یوې واحدې طرحې د جوړېدو په اړه د ناستو د دوام خبره کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه ناستې دوام لري او هیله شته چې مثبته پایله ورکړي. ښاغلی خوزون تیره ورځ ویلي وو چې دوی د ولسمشر طرحه هم ترلاسه کړي. که څه هم د ترکیې ناستې د نیټې په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته به د اپریل په 14 جوړه شي. د سولې اړوند هڅې داسې مهال زیاتې شوې چې کال وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یوه هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې به یې بهرني ځواکونه د روان کال ترمی میاشت پورې له افغانستان نه وزي. خو اوس تازه سپینې ماڼۍ ویلي چې په ټاکل شوې نیټه د بهرنیو ځواکونو وتل له افغانستان څخه ستونزمن کار دی. د امریکا د جمهور رئیس ویان د جینسا کې بیګانه وخته په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ولسمشر بایدن په دې اړه له خپلو متحدانو سره په مشورو بوخت دی. نوموړي ویلي ولسمشر بایدن غواړي په دې اړه له سلا مشورو وروسته سمه پریکړه وکړي او دا وخت اړتیا لري. اغلی ساکي وایي
لکه څنګه چې جمهور رئیس مخکې ویلي، دا به سخت وي چې د لوجستیکي لاملونو له امله د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې د بشپړ وتلو لپاره وخت پوره کړو. هغه یعنی جو بایډن د ملي امنیت له ډلې له خپلو مشاورینو او زموږ له ملګرو او متحدینو سره مشورو ته دوام ورکوي. په حقیقت کې هغه غواړي د یوې سمې پرېکړې لپاره وخت ونیسي.
نوموړی په ټینګار سره د یو خبریال په ځواب کې وایي، له دې وروسته چې څه پیښیږي تاسو ښه پوهیږي چې جمهور رئیس بایډن غواړي یوه سمه پرېکړه وکړي. طالبانو بیا د امریکا حکومت دې څرګندونو ته په ځواب کې د دوحې د هوکړې په بشپړه تطبیق ټینګار کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وایي، که د دوحې هوکړې لیک په بشپړ ډول پلی نه شي، مسؤلیت به د مقابل لوري په غاړه وي. د یادونې ده چې د دوحې د هوکړې تر لاسلیک وروسته طالبانو په امریکایانو او امریکایانو په طالبانو خپل بریدونه ودرول، خو له افغان ځواکونو سره جګړه لا هم روانه او د افغان امنیتي بنسټونو په خبره چې تیزه شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر 2024 کال پورې د دغه هیواد 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې راوړي. ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان د اقتصاد راتلونکي د سولې له بهیر او کورونا وایرس له وضعیت سره تړلی بللی دی. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې سوي او کیدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې باید د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي، او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. مرخوا په دغه راپور کې په 13 کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي، او په پایله کې به یې د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 18 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتلي، دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټول ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خسي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خسي او ورسره حکومتولي هم پیاوړي سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي. په راپور کې راغلي کچېرې سوله زر راسي، افغانستان کولای سي په خوشبختۍ سره د راتلونکي په لور حرکت وکړي او د منځنۍ اسیا په څلورلارې هند، منځنی ختیځ او د آسیا په ختیځ کې خپل ستراتیژیک موقعیت په پام سره له خپلې هغې طبیعي پانګې چې تر اوسه لاس نه ده ورول سوی استفاده وکړي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د سولې له ملي چوکاټ د افغانستان له پرمختګ او د پایښت پراختیا له هدفونو سره تړلی دی چې دولت او نړیوالو شریکانو یې ورته لومړیتوبونه ټاکلي دي او په اجرایي برخو یې کار کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام زیاتوي چې دغه سازمان له جګړه ییز حالت نه سوله ییز حالت ته د افغانستان د اقتصاد لږ ته ژمن دی او ورنه ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایرس او جګړې له کبله د خرابېدو خواته روان دی او بېوزلي په ډېرېدو ده، خو له دې سره سره په افغانستان کې یو لړ مهم پرمختیایي کارونه کیږي. په نیمروز کې د کمال خان بند له جوړېدو وروسته تازه په پکتیا کې دوه نسبتا واړه بندونه جوړ شوي دي. د پکتیا اوسیدونکو او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي او وایي چې په کار د چې حکومت په بیلابیلو ولسوالیو کې داسې نورې پروژې هم عملي کړي.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ جبري او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړ شي. دی وایي دوه چکډمونه به 160 هکتار ځمکه خړوب کړي.
د دغو چیک ډیمونو اصلي هدف اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دغو دواړو چیک ډیمونو نه تقریبا 160 هکتار ځمکه خړوبوي او 14000 متر مکعبه اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکي له ځای چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوختي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې امرخېلو کې د ازازوی طرف کې دي، په نورو ولسوالیو کې او مرکز کې مثال تیرا رباط دغه سیمه کې اوبه پریمانه دي خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت برخه کې ته ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وای د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خو اوبه مهربي او لابلې خو کرنه پیاوړي کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغیز څرګندوي.
اغه اوبو سی په کوم ولایتونو کې دی په خپل سمو کې مهارسي لکه دغه چې دیمونه سي جوړ سمي دي او د دې برنامه ملاتړ ولسونو هیوادوال ټول کې ولې سکله د موږ زراعت په مخالار سي د موږ هیواد په مخ کې.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډېره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼ لرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته کډه شوی کورنۍ وای په مرستو کې نورستان او کونړ دواړو له پامه غورځولې دي. دوی شکایت لري چې د سرپناه او نور اسانتیاو د نشوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکډه شوې کورنۍ وایي چې په خپلو سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړۍ ولسوالۍ ته راکډه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل د کورونه پرېږدي او ناړۍ ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړۍ او د بلیکوت او د دوکلان د داتېن په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لکه چې څوک چې په روان راځل دي څوک پر خپل ځای کې انده د څوک چې څنګه موږ نه تل سم خرابو کړو د دې ته له بچو پرو دې چې لالهان نه دي نور څه څه د لمون ته پوسټ کړو نه دي پونر بهر مون ته پوسټ کړو چې په روان دې نه کار کړی.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیر یو اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغې. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسؤلین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال عریضه راوړي ورته یې ځانونه رسولي او کومک یې ورسره کړی دی.
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپل رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي. ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو، کومه خوراکي مواد او غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي عریض شوي نه دي موږ ته، دوی د ماغ مربوطه ولسوالۍ ته عریض شي کوم چې پاتې نه وي راوتي، میاشت دوه میاشتې کېږي، د هغې طریقه د خپل عرایض موږ تر مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړي چې موږ ورته په خپل وخت سره رسېږي.
د نورستان په کامدیش، برګی مټال او نورو سیمو کې د شته ګواښونو او نامنیو له امله په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته یې ځانونه رسولي چې د دوی په خبره ډیری یې بیروزګاره دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د یو شمیر بې وزلو، یتیمو او خواري کښو ماشومانو ژوند تغییر کړ. عزیز الله قادری دغو ماشومانو ته د سړک پر سر زده کړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ور وښت کړ او ښوونځی ورته جوړ کړ. دغه ماشومان هغه نجونې او هلکان دي چې ډیری برخه یې یتیمان، کډوال او یا په نشو روږدې دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازیګر مهال د زده کړو لپاره حاضر شي. په دې اړه د راپور واوري.
نور محمد به هر ورځ مازدیګر مهال د بوټونو د رنګ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنګ جامو د سړک پر سر ښوونځي ته د زده کړو کولو په مخه راتله، خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د ښوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنګین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي، څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښتو سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه و لیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درش راکول شل شل افغانۍ بیا هم راکول یا د سړک په غاړه بیا درس راکول. موږ له ازادي راډیو ډېره مننه کوو چې موږ رپورټ سافت کو له موږ سره کومک وسو موږ دې هلته راورسېدو.
عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بې وزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هره ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور وښت کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سلو شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدې دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مرنه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف د بکسو د چوکیو د دغه ساختمان د دې کور چې موږ نیولی د دې مکتب د دې رنګونو د برېښنا د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو غږ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي تر څو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو آزادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کومک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب و قلم و کتابچه و دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه شوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول شوونځي فعال کړي تر څو یتیم او بیوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دوی د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بیوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ایران او د امریکا متحده ایالاتونو ویلی ډیره تمه نکوي چې په هغو خبرو کې به چې د اروپایي ټولنې په منځګړتوب نن پیلېږي دواړه لوري د ایران د اتمي تړون په اړه پر اختلافاتو برلاسي شي. تهران او واشنگټن پر یو بل فشار راوستي چې لومړی د مقابل لوري د دغه تړون ژمنې پر ځای کړي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د ایران د اټومي تړون په اړه دغه خبرې چې ټاکل شوې نن له غرمې وروسته په ویانا کې پیل شي، له هغې راهیسې چې په واشنگټن کې نوې اداره واک ته رسېدلې، د ایران د اټومي تړون پر سر د اختلافاتو د هواري لپاره د ایران او امریکا ترمنځ د مستقیمو هڅو ښکارندوی کوي. واشنگټن ویلی چې خبرې به ستونزمنې وي او په دې اړه چې آیا یو مهم پرمختګ به پکې وشي له تفسیرې کولو یې ډډه کړې. خو تهران ویلی چې دغو خبرو ته نه خوشبین او نه بدبین دی او ټینګار یې کړی چې تر هغو به له خپله اړخه اقدامات ونه کړي تر څو د بندیزونو د لرې کولو لپاره یې واشنگټن غوښتنه نه وي منلې. ټاکل شوی چې امریکایي او ایراني چارواکي په دغو خبرو کې چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون په اړه د بیا غور کولو لومړنۍ جدي هڅه بلل کېږي ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکي به د دوی ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. په دغو خبرو کې د دغه تړون د ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې، متحدو ایالتونو او ایران استازي ګډون کوي. د ایران د حکومت ویان علي رابعي خبرلان ته وویل دوی په اوس وخت کې د دغې غونډې نتیجې ته نه خوشبین او نه هم بدبین دي، خو ډاډه دي چې پر سمې لارې روان دي. هغه زیاته کړه که امریکا خپله اراده، جدیت او صداقت ثابت کړي، دا به د دغه تړون د راتلونکي او د بشپړ عملي کېدو لپاره یوه ښه نښه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې دې ته په پام چې زموږ له نظره بحثونه به ډېر ستونزمن وي، متحده ایالات د کوم مهم مختګ وړاندوینه نه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن لسره دغه تړون د ارزولو لپاره د چمتووالي نښې ښودلې، خو ادارې ویلي چې ایران باید لومړی ګام پورته کړي او په دغه تړون کې پر کړو ژمنو عمل وکړي.
ستاسو له پیغامونو
مرکزی دفتر مراکزی
زکه محمد نوریم د هلمند ولایت نه دایو لطالی چنجر رسمي سمړي کړه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دایت ولسوالی کې چنجر پښتنې کې موږ مکتب جوړو نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو موږ امرونه راکړو چې دی امر مکتبونه کابل ته استولې دي تا نه غلي جی پی ایس کیمرا او دا شانس ولا معنا موږ تاکسین دی چې تاکسین جی پی ایس واخی هغه ور استولې دي نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي مکتب نو څه دی نو ست دوه سمبل هم سره کړی دي هغه موږ د پاره فعالیت مکزو مشمان ګری دي ام انجونی ګری دي دي مال کان دي دي نو موږ غواړو چې موږ سره دا همکاري وسی نو موږ ازګی را دلته دا غیله کو چې موږ دا وینا دي چې چارواکو پر ورسې تر لوري چارواکو دی ورسې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمو شغله ازادي راديو اورید ازادي راديو خبرونه د سهار لو د ماشام ترو په مدني چپه 12.5 او اف ام 3.15 چپه اوري زموږ د خبري مجله پايته ورسيده بل خبري مجله آرش همين وړاندې